السلام علیکم ستړي مشه نن سه شنبه د 1400 کال د لړ مقرب د 2015 کال د نومبر څلورم زه صفی الله ستاسو زمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ويم په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا اعلان کړی چې د افغانستان په شمال کې د زلزلې لامل الکتر لګ شل کسان مړاو 915 نور ټپیان شوي دي. او چا د دوشنبه پر سپیو راپور کې ویلي په بلخ ولایت کې 9 کسان او په سمنګان کې 11 کسان مړ شوي. همداراز په بلخ کې 614 کسان او په سمنګانو کې 329 کسان ټپیان دي. وړاندې راغلي چې ښایي د ارزونې په دوام کې د مړو شمېر لوړ شي. د یکشنبه شپې ناوخته شاوخوا 1 بجه د افغانستان شمالي ولایتونو په تیره بلخ او سمنګان یوې زورورې زلزلې ولړزول چټه کارونه آن په کابل او نورو ولایتونو کې هم پېښ شول. د پاکستان پوځي چارواکو ویلي امریکا ته اجازه نه ده ورکړي چې د دوی له خاورې پر افغانستان برید وکړي. پاکستاني رسنیو دا خبره د پاکستان د پوځ د ویان جنرال احمد شریف چودري په حواله کړې ده. چودري د دوشمې پر ورځ په ناسته کې خبرونه ته ویلي اسلام آباد له واشنگتن سره داسې کومه هوکړه نه لري چې په اساس یې پر افغانستان برید ته اجازه ورکړي. د پاکستان د پوځ ویان دا خبره داسې وخت کړي چې د راپورونو له مخې طالب چارواکو له هغې ډلې د دوی د حکومت جګپړي ویان ذبیح الله مجاهد ویلي امریکایي ډرونونه د پاکستان له لارې افغان خاورې ته دننه کیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ 13 میاشتې خونړۍ نښتې وشوې، خو بیا د قطر او ترکیې په منځګړیتوب دواړو خواوو اوربند ته غاړه کېښوده. تمه ده د نومبر په 6مه د اوربند د دوام او اړوندو چارو په اړه یو وار بیا طالب چارواکي او پاکستاني مرکچیان سره جرګه شي. په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنې د دوستیو شمیر یو نوی ریکارډ جوړ کړ. افغانستان، سوریا، وینزویلا، کولمبیا او هند هغه هیوادونه دي چې لږ تر لږه 3 میلیونه وګړو یې تیر 2024 کال د پناه اخیستلو غوښتنې کړي دي. د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د سازمان په یو تازه راپور کې چې د دوشنبه پر ورځ خپور کړی راغلی، د پناه غوښتونکو دا شمیر د 2023 کال په نسبت 14% زیات دی. د پاسنیو 3 میلیونو کسانو له ډلې چې 2023 کال کې د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د سازمان په غړو هیوادو کې د پناه غوښتنې کړي لږ تر لږه نیمایي په امریکا کې دي. نږدې ټول اروپایي هیوادونه، انګلستان، کاناډا، امریکا او جاپان د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د سازمان غړي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د راتلونکي کال تر شلو ورځ نړیوال جام وروسته د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتن تروت دنده پای ته رسیږي. کرکټ بورډ په یو بیان کې لیکلي چې د ملي لوبډلې د راتلونکي پړاو او لا زیاتې ودې په هدف یې دا پرېکړه کړې. اخوا جاناتن تروت په یو بیان کې ویلي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ملاتړی پاتې کیږي او ورته د بریا هیله کوي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التم لوستل شئ ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. ملګرو ملتونو ویلي په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د زلزلې لامل شل کسان مړه او نږدې زر تنه نور ټپیان شوي دي. د تورخم دواړو غاړو ته ایثار یو شمېر مسافر او افغان کډوال وایي له جدي ستونزو سره مخ دي. کرکټ بورډ اعلان کړی چې د ملي ټیم سر روزونکي جاناتن تراد په 2023 کال د کرکټ تر نړیوال جام وروسته له افغان ټیم سره مخه ښه وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا اعلان کړی چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د زلزلې لامل شل کسان مړه او نږدې زر تنه نور ټپیان شوي دي. د اوچا په راپور کې چې تیر ورځ خبر شوی راغلی، د بدخشان ولایت د تیشکان ولسوالۍ په مرکز کې هم 2 کورونه ویجاړ شوي او د ارزونې یوه ګډه ډله د وضعیت د بیړنۍ څارنې لپاره چمتووالی نیسي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی چې د افغانستان په شمال کې د زلزلې له امله لږ تر لږه شل کسان مړه او 915 نور ټپیان شوي دي. د اوچا په راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د نومبر په 3مه خبر کړی ویلي چې په بلخ ولایت کې 9 کسان او په سمنګان کې 11 کسان مړه شوي. په داسې حال کې چې په بلخ کې 614 کسان او په سمنګان کې بیا 329 کسان ټپیان شوي دي. وړاندې راغلي چې ښایي د ارزونې په دوام کې د مړو شمېر لوړ شي. راپور کې زیاته شوي چې له نوي زیات کورونه تخریب شوي چې له ډلې د سمنګان ولایت په خلم ولسوالۍ کې له 50 زیات دي او په تاشکرغان څنګه کې د غره خوېدو لامل د بلخ کابل لویلاره د ډبرو د راولېدو لامل په موقت ډول تړل شوی و خو له پاکول وروسته بیا پرانستل شوی ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې تر اوسه 15 ټیمونه بلخ او څلور ډلې سمنګان ته د لومړنیو ارزونو لپاره استول شوي دي. د اوچا پټوکو د بلخ ولایت چارکون، چمتال، کشنده، مارمل، مزار شریف او په سمنګان ولایت کې بیا فیروز نخچیر، حضرت سلطان او خلم ولسوالۍ تر ټولو زیاتې زیانمنې شوي دي. اوچا زیاته کړې چې پر دې سربیره په بدخشان ولایت کې د افغانستان د ناورین د مدیریت ملي ادارې راپور ورکړی چې د تیشکان ولسوالۍ په مرکز کې څو کورونه ویجاړ او زیانمن شوي دي او د بیرانۍ لیک لپاره د ارزونې یوه ګډه ډله د جوړېدو په حال کې ده. د متحدو ایالاتو د ځمک پیژندنې ادارې ویلي چې دا زلزله د دوشنبې په سهار د نومبر په درېمه د بلخ ولایت مزار شریف ښار ته نږدې وسوه چې شدت یې د ریختر په کچا 6.3 و او ژوروالی 28 کیلومتره و او د سمنګان، بلخ، بغلان، کندوز او بدخشان په ګډون په څو شمالي ولایتونو کې احساس و. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم ویلي چې د دوی ټیمونه ټپیانو سره د مرستې او ځنګلو سره د بیړنیو اړتیاو د ارزونې لپاره په سیمه کې دي. بلخوا ملګري ملتونه وایي چې لومړني هوایي ارزونې ښودلې چې د افغانستان په شمال کې د زلزلې له امله د زیان کچه له تمې کمه وه. د سازمان د دوشنبې په ورځ د نومبر په درېمه په یو بیان کې وویل چې د ملګرو ملتونو د څارنې الوتنې د اغېزمنو سیمو د اوسیدونکو ترمنځ د پراخې بې ځایه کېدو هیڅ نښې نه دي موندلې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د زلزلې له امله د مړو شمېر شل او د ټپیانو شمېر بیا 540 ښودلی دی. په ورته وخت کې د سمنګان لپاره د طالبانو د حکومت د والی مطبوعاتي دفتر هم د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست لخوا د ورکړل شوي شمیرو پر بنسټ په یو بیان کې ویلي چې په دې ولایت کې 12 کسان مړه او 329 نور ټپیان شوي دي. په بیان کې ویل شوي چې ټپیان د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو او سیمو دي چې 248 ټپیان د ایبک او پاتینور، د خلم، حضرت سلطان، ښکته دریسوف او پورته دریسوف بازار، مقصود او له سرباغ دي. په سمنګان ولایت دریسوف ولسوالۍ کې یو روغتون کې یو روغتیایي مسؤول سید عبداللطیف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زیاتر مریضای کې به ما مراجعه کړی و دونه وضعیت چانو قبر خوب نه بودن.
ډیری ټپیانو چې موږ ته یې مراجعه کړې وه وضعیت ښه نه و. هغوی مو د مزار شریف ملکی روغتون ته واستول د دې لپاره چې تر دیوال لاندې شوي وو په ملا او پخو ژوبل شوي وو.
د افغانستان په شمال کې د تاشقرغان د تنګي وارډ په اوږدو کې په یو بازار کې یو دکاندار وایي چې دکان یې په زلزله کې زیانمن شوی او د مالی مرستې غوښتنه کوي. د چینو غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دا له تیرو 150 کلونو راهیسې د دې خوراکي توکو دکان مالک وو.
دولت او مؤسسو غواړو چې هر څه په وس وي موږ سره دې مرسته وکړي.
دا سلسله چې د افغانستان شمالي ولړزاوه شاوخوا دوه میاشتې وروسته له هغې سوي چې د اګست په یو درسمه د دغه هیواد په ختیځ کې په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 6 درجې زلزله وسوه چې له 2200 څخه ډېر کسان پکې مړه او نږدې 4000 نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لا تر اوسه د هیواد په ختیځ کې د زلزلې له پایلو نه دی راغېدلی او د راپورونو له مخې په زرګونه خلک چې په کونړ ولایت کې کورونه له منځه تللي لا هم مناسبې سرپناوې نه لري او خپلې ورځې شپې تر خیمو لاندې تېروي.
آزادی خبری مجله اوري. اوس به هم د ډاکټر احمد الدین مارج خبري واورو چې د زلزلې په وخت کې څوک ټپکیږي نو څه باید وکړي او د بیړنۍ وقایع او درملنې لپاره څه اقدامات پکار دي.
چې ته یو ځای مصدومیږي او پس د مصدومیت څخه کوم خبر سره اوسې دا خبره مهمه ده. هم دی سلاب په ارتباط باندې او هم د زلزلې په خاطر باندې. نو که چېرته د زلزلې په خاطر باندې که چېرته څوک زلزلې لاندې شوی اولین شی چې څوک کار کوي باید متوجه شي چې کوم چې د وینه راځي که نه راځي. د هر چې نه چې وینه راځي نو په هغه باندې دی په هر وسیله باندې چې کېږي هغه وینه باید بنده کړي. ښه خبره یې دا ده چې په لاس باندې اول کوشش وکړي چې د لاس په واسطه باندې بنده کړي هغه وینه. او که چېرته یو پړی یا بل شی موجود وي کله کله چې نه موجود سری سره پرتوغاښ پیدا کېږي یا نور خلک لري یا کمربند هغه دې د مغه تړلي رجن سوین راځي لک پورته دې مغه جمان دا فلک دغه اندازه کلاس بوتړي تی وی باندې نور دې ویني جنم قطسی دا خبره مهمه ده په ټول حالتو کې چې د سیلابي چې د زلزلې چې د مې هر حادثې په تیرې په طبيعي افاتو کې سیاه شي دا خبره ډیره مهمه ده دی ویني بندول په زیاتره په پېخو کې د مرګ سبب
ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې. د تورخم دواړو غاړو ته ایثار یو شمیر مسافر او افغان کډوال وای ل جدي ستونزو سره مخ دی او دا چې د لارې باید په بشپړ ډول د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. په دوی کې یو اړخ ته مسافر او بل اړخ ته غنی کډوالي کورنۍ دي چې یو بل لور ته د اوختو انتظار کوي. د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په وګدو کې ټولې دروازې لتیرو نګ دي درو اونۍ راځي. پاکستان تړلې خو د نومبر په اولې د شمې پورې تورخم د افغان کډوالو په مخ یو ورخیز پرانیست چې په جبري ډول افغانستان ته استول کیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې
یو افغان مېرمن چې خپل ناروغه مور یې په خورته د تک په هیله لوګره تر تورخمه را رسولي او په بشپړ ډول د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. هغه چنغ والی نومې پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
معمول سمو د رئیس ناروغه ده ډاکټر مخکې مونږ ته ویلی وو چې کله درمل ختم شي بیرته راشي. کله چې ما واوریدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې زه او ورور مې مور تورخم ته بوتلو خو کله چې مونږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده. که مونږ بیا لوګر ته لاړ شو او دروازه خلاصه شي مونږ نشو کولی بیرته راشو.
د تورخم خرګوټي او اوسیدونکو غفور په سیمه کې د خلکو د غنی غنیو د ناروغانو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
کې روشلو ورځو کې په تورخم کې ډېر شمیر بیړني ناروغان بند پاتې دي. دوی ډېر بې وزله دي او دلته د استوګنی ځایونه هم نه لري. دوی له میمنې، فاریاب، سمنګان، بدخشان او مزار شریف نه راغلي دي او په لاره کې ډېر لګښتونه هم کړی دي.
که څومره تورخم دروازه اوس مهال په یو اړخیز ډول افغانستان ته د افغان کډوالو د وختو لپاره پرانستې ده، خو بلې غاړې ته ایثار یو شمېر افغان کډوال وایي د غنی غونی او د اسنادو د څېړنې د ځنډ لامل له څو ورځو راهیسې د جمرود په سیمه کې افغانستان ته د تګ انتظار کوي. یو افغان کډوال امان الله ازادي راډیو ته وویل
اینها را در جمرود زیاد منتظر ساخت، تقریبا بین 15 تا 16 روز انتظار شدند. پس از این که راه باز شد یک تعداد رفتند، اما حالا هم برای مردم که باقی مانده مشکلات زیاد است، به خاطر که جایی نیست، هوا سرد است، کودکان، زنان و حتی مریضان با مشکلات زیاد روبرو هستند.
د راپورونو لمخې د کډوالو او مسافرو سربیره دواړو لوري او تا په سوداګریزو توکو بار سلګونه لارې هم ولاړې پاتې دي چې سوداګرو ته پراخه مالي زیانونه اړولي. د کرخې د دواړو لوري سوداګرو له پاکستانه غوښتي چې د غلار د سم دستي پرانیزي او سوداګریزي راکړې ورکړې ته اجازه ورکړي. د تورخم دروازه د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان په یو اړخیز ډول د هغو افغان کډوالو لپاره پرانیسته چې په جبري ډول خپل وطن ته ستول کیږي. په تورخم کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن دوشنبه د نومبر درېمه د کډوالو د سنولو لپاره دروازه پرانیسته ده، خو هیڅ چاته پاکستان ته د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د شنبې په ورځ په خپل ایکسپانه لیکلي چې د تورخم دروازې د خلاصېدو سربېره یو شمېر کډوال افغانستان ته وښتي، خو ګڼ شمېر لا هم بند پاتې دي او له ستونزو سره مخ دي. دغه سفارت له دې وړاندې ویلي و چې شاوخوا 1400 افغاني کورنۍ چې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي د جمرود په سیمه کې بندې پاتې دي. د تورخم تر څنګ د سپین بولدک چمن دروازه هم له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې ده. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ د نومبر په لومړۍ نیټه راپور ورکړ چې په یوه ورځ له 10,200 ډېر کډوال له دې لارې وطن ته ستانه شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له جیو نیوز سره په مرکه کې چې د نومبر په لومړۍ نیټه خبره شوې ویلي و چې د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانیستل شوې او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. نوموړي ویلي و چې تر هغه چې د طالبانو له حکومت سره خبرې نهایي شوې نه وي، د ویزې په ګډون به له افغانستان سره ټولې چارې ځنډول شوې وي او د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د په خبره د خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. ټاکل شوی چې د رواني نومبر په شپږمه د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاویو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات ترسره شي. که څومره ډیورن کرښې بوګدو کې د دواړو لوریو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د اکتوبر په 19 په دوحه کې په اوربند هوکړه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم پرانیستل شي، خو د طالبانو او پاکستاني پلاویو ترمنځ د اکتوبر په 25مه د خبرو په دوهم پړاو کې هم په دې اړه کومه هوکړه ونه شوه. د ډیورن کرښې بوګدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې د اکتوبر په 11مه د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې.
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروي.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د راتلونکي کال تر شلو وریز نړیوال جام وروسته د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتن تراوت دنده پای ته رسیږي. کرکټ بورډ په یو بیان کې لیکلي د مشر روزونکي جاناتن تراوت دوره به په رسمي ډول د 2018 کال د شلو وریز نړیوال جام وروسته پای ته ورسیږي چې ټاکل شوی ده په فبروري کې ترسره شي. بورډ لیکلي د ملي ټیم د راتلونکي پړاو او لا زیاتې ودې په هدف یې دا پریکړه کړې ده. جاناتن تراوت بیا د افغانستان د کرکټ بورډ تر اعلان وروسته په یو بیان کې ویلي، زه په هغه څه ویاړم چې موږ په ګډه ترکړل او زه به تل د افغان کرکټ ملاتړی پاتې شم. زه هیله لرم چې ټیم او افغانان په راتلونکو کلونو کې هم بریالي وي. د انګلستان پخوانی نړیوال لوبغاړی جاناتن تراوت د 2022 کال په جولای کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د مشر روزونکي په توګه وګمارل شو. د هغه په روزنګرۍ کې افغان لوبډلې د تیر شلو وریز نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ورسېد. همدارنګه د تراوت په مشرۍ افغان لوبغاړي وتوانېدل په تیرو څو کلونو کې د انګلستان، آسترالیا، پاکستان، نیوزیلند، جنوبي افریقا او ځینې نورې لوبډلې ماتې کړي. پخوا با افغان لوبډلې له اکثرو دغو ټیمو سره مخ کېدل، خو ماتې نه وی ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ لا د جاناتن تراوت د ځایناستي د ټاکنې په اړه جزئیات نه دی ورکړي او دا یې نه ده روښانه کړي چې څه وخت به د هغه د ځایناستي د ګمارلو اقدام کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په هیواد کې د رسنیو فعالیتونه او خبریالي ډیر ځپل شوی. دغه مرکز تیر ورځ په بیان کې ویلي، د طالبانو د واکمنۍ په څلورو کلو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو سلګونه سرغړونې ثبت شوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان خبریالانو مرکز وایي چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبریالۍ پر فعالیتونو محدودیتونه په بیساري ډول زیات شوي دي. د مرکز د یکشنبې په ورځ د نومبر په 2 نیټه د خبریالانو پر وړاندې له جرمونو د مافیت پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان کې د مافیت د کلتور دوام د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د ګواښونو، فشارونو او محدودیتونو د زیاتوالي سربېره د ټولنې او د هیواد د پراختیا پروسې لپاره ناوړه پایلې لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ د پیل راهیسې د 2021 کال د اگست له 15مې څخه تر 2025 کال د اگست تر 15مې په تیرو څلورو کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 640 قضیې ثبت شوې دي. په بیان کې راغلی چې د ملي ژری ټلویزیون د دوو کارکونکو په ګډون چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې وزل شوي وو، 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو وزل شوي، او د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د نیولو له 215 څخه زیاتې قضیې ثبت شوي دي. د طالبانو د حکومت وایي چې بهلا مجاهد مخکې ویلي وو چې خبریالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول شوي، او دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون وایاند حشمت وجدانی وایي چې رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د 4 کلنې واکمنۍ پر مهال د ازادۍ له کمښت او پراخو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان د رسنیو په وړاندې د مختلف محدودیتونه دوی وضع کړی دي، او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري، او دې ترڅنګ خبریالان ډیر خبریالان دې ته مجبور کړی چې یا خپل دندو څخه ګوښه شي او یا دې ته مجبور سوی دی چې هیواد پرېږدي. ولې په تیر 4 کالو کې د طالبان لخوا ډیر خبریالان ونیول سو، شکنجه سو، او حتی دې ته مجبور سو چې هیواد پرېږدي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل نوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت دا هم غوښتي چې هغه فرمانونه لغوه کړي چې په بیساري ډول یې د رسنیو ازادي محدوده کړې، هر خبریال ته اجازه ورکړي چې په آزاده توګه خپل اساسي حقونه وکاروي، او د پیښو د انعکاس کولو او حقیقت څرګندولو توان ولري. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پخوانی مشر صدیق الله توحیدی وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوال فشار له لارې اړ کړل سي چې وضعیت بدل کړي او د رسنیو محدودیتونه لري کړي.
با فشار سیاسي طالبان باید مجبور شوند تا
طالبان باید پر سیاسي فشار دیتا اړ شي چې دا وضعیت بدل کړي. کنه باوري نه يم چې د طالبان زموږ په وختونو څه بدل شي.
مخکې له دې د رسنیو او خبریالانو ځینو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي محدودیتونو په اړه خبرداری ورکړی، او ویلي دي چې د دې وضعیت دوام کولی سي په هیواد کې د بیان ازادۍ ته نور هم زیان ورسوي. د دې بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له تیرو څه باندې 4 کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شویو مقرراتو سره سم او تر 4 لاندې فعالیت کوي، او یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ځنډولي یا یې محدود کړي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
یو شمیر افغان سنگارګری وایي په کارونو او فعالیتونو د طالبانو حکومت لګول شو بندیزو لسخت کړهو سره مخ کړي. دوی ازادي رادیو ته ویل د دې بندیز لګیدو رئیسی ډیره بیکار شوی او ځینې هغه چې کار کوي لویری تهدید او حتی زندانی کې دوه سره مخ دي. دوی شکایت کوي په داسال کې چې د خپل کورونو سرپرستان دی او په دې برخه کې لوړی پانګام کړي او سرته حتی د درې وختو خوړو برابرولم سخت شوی. جو زیات په دغه رپورت کې
مفقی اولاد خور پر رکونی شب روز یک مادر غم کوره که خدایا به ما کار بده لقمینانی بدی که ما بخورد اولادا خو کنم نم نمیگذارم.
ده هرات ولایتی و حسیدون که او پر سنگارتونو ده طالبانو ده حکومت ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا ده بندیز لگول مخ که ده دره و سنگارتونو او ده کلا سالونو مش روا چه وز نیوازی ده، بلکه به خبره دولس نورې خزینه کارکونکي هم له بدو اقتصادي او بشري شرایطو سره مخ دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ادا کوي چې د ارایشګرۍ له امله یې حتی درې ځلې د طالبانو حکومت لخوا بندي شوې ده.
یو ځل مې په همدې اړه یو ګروپ کې غږیز پیغام ایښی و چې امر بالمعروف کسان راغلل، هغوی شپې بندي کړی وم. بیا په دوهم ځل د شپږو ورځو لپاره یوړم او سزا یې راکړه. په درېیم ځل چې ارایشګاه ته تلم او پیرودونکي مې راتلې، بیا دوی راغلل او 14 شپې بندي او جزا یې کړم. درې ځلې د ارایشګرۍ په جرم بندي شوم. اوس له ویرې کله کور کې کار کولی شم چې پیرودونکي مې زنګ هم راوهي وایم کار نه کوم. ښځې زخته زیاتو کړاوونو سره مخ دي. زه خپله شخصا اوس د یوې مړې ډوډۍ موندلو لپاره هم له سختو ستونزو سره مخ یم.
د فراه ولایت یو اوسیدونکی او سینګارګره چې په خبره یې له تیرو 2 کلونو راهیسې له 15 نورو میرمنو سره یې په ګډه په دې برخه کې کار کوو، اوس اوزګاره او له بدو شرایطو شکایت کوي.
از وقتی که این محدودیت ها شده، طالب ها محدودیت گذاشتن، سالون ها کلا بند شده.
لغه وخته چې طالبانو محدودیت ولګو اوس موږ سالون په بشپړ ډول بند شو. فعلاً موږ ټولې بیکار یو. موږ سره دولس ښځې وي چې ټولې د خپلو کورنیو نفقه ګټونکې وي. اوس چې ټولې بیکار یو ژوند سخت زیات سخت شوی دی. دا اوس چې موږ له کومو شرایطو سره مخ یو کاملاً ناهیلي شوي یو.
خو په کابل کې ځینې سینګرګرې میرمنې وایي چې د خپلو کورنیو د نفقه ګټلو لپاره د ټولو خطرونو په منلو او په پټه مجبوره دي چې په کورونو کې کار وکړي. د دې ښارې وي اوسیدونکي او سینګرګرې تمنا چې په دې برخه کې له شلو زیاتو کلونو تجربه لري ازادي راډیو ته وویل چې د خپل کار له امله له ویرې او تهدید سره مخ ده.
په وخت سالونو ما باز بود میتونستیم با مینه خدا تمام مصارف پرداخت کنیم.
هغه وخت چې زموږ سالون پرانیستی و د خپلې کورنۍ ټول مصارف مو پوره کولی شول. اوس خو لومړی کار نشو کولی که یې وکړو هم له سختو شرایطو سره مخ کیږو، ځکه چې موږ فعلاً د دولت یعنې طالبانو د قانون خلاف و. په کور کې په پټه کار کوو. پخوا را سره شاوخوا 15 نورو نجونو او ښځو هم کار کوو، خو اوس ویریږي کار نشي کولی. زموږ غوښتنه دا ده چې ښځو ته په ټولو برخو کې بیرته ونډه او حق ورکړل شي.
د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله یو حکم مخه په 2023 کال کې د خزینه آرایشګرو فعالیتونه بند کړل او سینګارتونونه یې وروتړل. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د شکایتونو غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پخوانی ویان عاکف مهاجر هغه مهال د دې پریکړې ننګه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې حکومت یې دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې ده. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 12,000 سینګارتونونه وتړل شول چې شاوخوا 50,000 میرمنو پکې کار کاوه. د طالبانو له لوري د ښځو پر کار بندیز یوازې پر سینګارګرو میرمنو نه دی، بلکې دوی په ټوله کې په ډیرایو برخو کې ښځې له کار کولو منع کړي دي. افغان ښځې له کار سربیره آن له تعلیم او تحصیل هم محرومې دي چې دغه وضعیت تل کورني او نړیوال غبرګونونه راپارولي او د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. خو طالبانو د خپلو دغو او داسې ډېرو نورو بندیزونو ننګه کړې او تر اوسه یې هېڅ بدلون پکې نه دی راوستی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې می دالو ته چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زموږ حبیب الله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ سره دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکلا ولسوالۍ یو به وچی دی. دلته خلکو 120 متر پایپونه ور اچولی دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کړي خپل کشتر مشران پر ورسی دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه را ته برابر کړي نو ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله مچ ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه پرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاینه ما دلته په هلمند کې روغتیاي کلینیکونه ستاسو دولتي کلینیکونه مسته. نو هغه تقریبا پایلاتم کې یو خلګ مرزي مراجعین هم ډیر دي. خو دلته سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دي، خلک ډیر غریبان دي. نو دلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسیدل څه سخت وخت ډیر نسی. هغه کومه دوا چې ورکی هغه هم چندونی ډیر دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان هم دوا ورکی. نو زه خپل دغه وڅخه تر ډیره حده پوري د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه د کړې ځکه هغه خلک ډیر دي، هیڅ هم ډیر دی نه ور باندې رسو امکانات کم دي.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زیسخن ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، بیا کال کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکټران ځله لاس دي، دا خلک ګرد ځل راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت دغه شکایت ومني، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي، یو چا ته پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم د صورت یې ریژ دی، داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دي بدل شي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي.